د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د دې سات خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شپږ ویشت ولایتونو د رایو 2% نتایج مرکزی دفتر ته رسیدلی دي او ټاکل شوی چې د پات اتو ولایتونو نتایج به ورورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور امریکا راغته ویل چې لومړنی قسمی نتایج به ډیر ژر اعلان شي. د بلې خوا د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د ولسمشری دواړو کاندیدانو او د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې ټول شکایتونه به په روښانه او شفافه توګه د ملي او نړیوالو څارونکو په مخ کې وڅیړل شي. پاکستانی چارواکي وایي چې وروسته له هغه چې د پاکستان پوځ په شمال لویدیځه قبایلي سیمه کې عملیات پیل کړل، د 100,000 څخه زیات خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. چارواکي وایي چې پوځ پرون د جمعې په ورځ هم په شمالي وزیرستان کې د یاغیانو مرکزونه په نښه کړل، خو تر اوسه پورې لا معلومه نه ده چې څومره یاغیان وژل شوي دي. د دغو عملیاتو او جګړې له کبله زیات شمېر کورنۍ افغانستان ته مهاجرې شوي دي. د هغه وخت راهیسې چې یاغیانو د کراچي په هوایي ډګر حمله وکړه او پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل، تر اوسه پورې 200 یاغیان وژل شوي دي. د پوځ دې اقدام د پاکستان د حکومت هغه د 2 میاشتو هلې ځلې ختمې کړې چې غوښتل یې د پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. عراقي ځواکونو او یاغیانو پرون د جمعې په ورځ هم د تیلو د تصفیې د یوې غټې فابریکې پر سر خپلې جګړې ته دوام ورکړ، په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو آمادګي څرګنده کړه چې د سنی جګړه مارانو سره د جګړې په برخه کې به د عراق د پوځ سره د مرستې لپاره نظامي سلاحکاران ورواستوي. د بیجی د تیلو د تصفیه په فابریکه باندې چې د بغداد په 250 کیلومتری کې واقع ده، د سې شنبه د ورځې راهیسې سخت جګړه روانه ده. د پنج شنبه په ورځ د دغې فابریکې نیمایي برخه د دواړو دخیلو ډلو په کنټرول کې وه. د یو بل خبر له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د عراق د اسلامي دولت او شام ډلې ته د کیمیاوي وسلو یو مرکز په لاس ورغلی دی چې د عراق د پخواني مشر صدام حسین د وخت څخه پاتې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جنساکی وویل چې امریکا په دې برخه کې اندېښمنه ده، خو ډېر امکانات لري چې په دې مرکز کې به نظامي ارزښت لرونکي کیمیاوي وسلې نه وي. هغې په دې ټینګار وکړ چې د دغو موادو انتقال ډېر مشکل کار دی. د سوریې حکومتي مطبوعات وایي چې د حما په ښار کې چې د حکومت لخوا کنټرولېږي، د موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسه وژل شوي دي. دا سنا خبری آژانس پرون د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې په دې برید کې چې د الحرا په کلي کې وسو لږ تر لږه 50 کسه زخمي شوي هم دي. په راپور کې د یو پولیس له قوله ویل شوي دي چې د تراګرو یوې لارۍ ته چې په کې 3 ټنه چاودېدونکي مواد بار شوي وو انفجار ورکړل شو، او له کبله یې په سیمه کې زیاته خرابي راغله او زیات شمېر کورونه ویجاړ کړل. د یوکران جمهور رئیس پیترو پاراشینکو د هغه هیواد په ختیځ کې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو سره په جګړو کې د یوې اونۍ اوربند اعلان کړی دی. د یوې بیانیې په اساس چې د یوکران د کورنیو چارو وزارت خبره کړې، ښاغلی پاراشینکو د یوکران اردو او امنیتي قواو ته امر کړی دی چې د 2 ورځو لپاره دې وسلې پر مځکه کښېږدي. د کورنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې د جمهور رئیس له قوله ویلي چې دغه امر به د یوکران قواوې دې ته مجبورې نه کړي چې که حمله پر روسیې نو جګړه به نه کوي. د غوربان په داسې حال کې سوی دی چې د امریکا متحده ایالاتو په یوکران کې د روسیې په طرفدارو 2 تنو بیلتون غوښتونکو مشرانو باندې بندیزونه ولګول. د امریکا متحده ایالاتو د انسانانو د قاچاق په برخه کې په خپل کلنی راپور کې د تایلند، مالیزیا، وینزویلا او ګمبیا د ریزونه راټیټ کړي، او هغوی د ایران، سوریه او شمالي کوریا سره یو شان بللی دي او ویلي دي چې په هغوی باندې به احتمالا بندیزونه ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د جمعې په ورځ یو راپور خپور کړ او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې د انسانانو قاچاق باید همداسې بې راپورته او بیا سزا پاتې نه سي. هغه وویل دا غوښتنه باید عملا ترسره سي. دا یوه وجداني غوښتنه ده. دا داسې کار دی چې په ډیرو تیاره او تورو ځایونو کې ترسره کیږي، او دغه ځایونه باید روښانه سي، او دا زموږ مسؤلیت دی چې دغو ځایونو ته رڼا ورسوو. دا خبرونه